zamana nach.
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي په افغانستان کې د ماځګر څلور بجې شوې زې اکرام الله اکرام او د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري درته دایو ساته خبرونه وړاندې کوم. و باور چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړی دی. همداشان د ولسي جرګې او شمیر کړي له افغان حکومت غواړي چې د ولسي جرګې د میزان د 23 انتخابات منحل او بیا د انتخاباتو لپاره تصمیم ونیسي. په روانه خبرونه کې نور مطالب همشته د خبرونه دوهمه نیمایي او دوه ونیزو خبرونه انصاف پلټه کې ورکه شو ځان ته زنګړی شوی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد پاکستان ته د سفر په ترڅ کې سبا د طالبانو له استازو سره وګوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تاییدوي چې الکوزي شرکت د فوټبال د ملي لوبډالې له مالي ملاتړ خلاص اخیستی. او یو ایرانی چارواکی وایي هغه حمله چې د سپاه پاسداران 28 غړي یې ووژل د پاکستان له خاورې پلان شوی او عملي شوی و. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو له استازو سره وګوري. بن سلمان نن د فبروري په 18 پاکستان ته ځي. د پاکستان د حکومت دوه سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویل چې د طالبانو پلاوی به سبا په اسلام آباد کې له سعودي ولیعهد سره وګوري. خو د طالبانو یو ویان بیا رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې له بن سلمان سره د دوی د پلاوی کتنه تر اوسه نه ده پلان شوې. د راپورونو له مخې د طالبانو استازي د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره هم ګوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تاییدوي چې الکوزي شرکت د فوټبال د ملي لوبډلې له مالي ملاتړ خلاص اخیستی. د فوټبال د ملي فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته وویل ملي لوبډله به اوس د خپلو لوبو او سفرونو د لګښت لپاره یا بل سپانسر لټوي او یا به حکومت دا کار کوي. د دې کار ناوړه اغیز به سمدستي د لنډ مهال لپاره وي. خو نورې کمپنۍ هم سپانسر کولای شي او یا حکومت باید د خپلې ملي لوبډلې ملاتړ وکړي. وروسته له دې چې د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو د فوټبال د فدراسیون پر مشر کرام الدین کریم د جنسي تیری او له ښځو سره د ناوړه چلند تورونه ولګول، ولسمشر اشرف غنی د نوموړي دنده وځنډوله او لوی څارنوالۍ لده او د فدراسیون له یو شمېر نورو غړو څخه تحقیقات پیل کړل. د الکوزي شرکت ویلي چې د هیواد د فوټبال په فدراسیون کې د اداري تشې د رامنځته کېدو له کبله یې د ملي لوبډلې له مالي ملاتړ څخه لاس اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې 450 وسلوال مخالفین وژل شوي او له 150 زیات نور ټپیان دي. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې دا عملیات د ننګرهار، پکتیا، کندهار، هلمند، فراه او سرپل په ګډون د هیواد په 15 ولایتونو کې ترسره شوي او په ترڅ کې د 3 تنه مشکوک وسلوال هم نیول شوي دي. دفاع وزارت په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان نن پاکستان ته ولاړ شي. بن سلمان به د دې سفر په ترڅ کې له ولسمشر صدراعظم او د پوځ له لوی درستی سره پر لیدنو کتنو سربیره په پاکستان کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې تړونونه هم لاسلیک کړي. په دې تړونونو کې په ګوادر بندر کې د تیلو د یوې تصفیه خانې جوړول هم شامل دي. د سعودي ولیعهد د ورتګ لپاره په اسلام آباد کې ځانګړي ترتیبات هم نیول شوي دي. پاکستان چې اقتصادي په دې وروستیو کې ډیر کمزوری شوی د سعودي پانګونو ته سخت اړتیا لري. بن سلمان به د پاکستان له کتنې وروسته نوي ډیلي ته هم لاړ شي. د ایران د پارلمان مشر وایي هغه حمله چې د سپاه پاسداران 28 غړي پکې ووژل شول د پاکستان له خاورې پلان شوی او عملي شوی. علي لاریجاني په خپلو څرګندونو کې چې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا خبرې کړي دي ویلي دي چې پاکستان باید په دې حمله کې د خپل ګډون په اړه ځواب ووایي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د ایران پر امنیتي ځواکونو د دې بې ساري خونړۍ حمله په اړه د حکومت اعتراض ورته وړاندې کړ. اسلام آباد دا حمله غندلې ده، خو د تهران د ادعا په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. سپاهي پاسداران وایي د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په سیستان بلوچستان ولایت کې یو انتحاري برید کوونکي په چاودېدونکو موادو بار یو موټر له هغه بس سره ټکر کړ چې د سپاه سرتېري پکې سپاره و. د دې برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم یوې کوچنۍ سني بلتون پالې ډلې منلی دی. د یو بل خبر له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې تهران غواړي د منځني ختیځ له ټولو هیوادونو سره خپل اړیکې ښه کړي. ایران له کلونو راهیسې له سعودي عربستان او د سیمې له نورو هیوادونو سره په سیالۍ کې د سیمې په هیوادونو کې په نیابتي جګړو کې ښکیل دی. روحانی نن په جنوبي ښار بندر ګناوه کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې هیواد یې چمتو دی په منځني ختیځ کې د امنیت د اعادې لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. او په بنگلادیش کې اته کسان د اورلګیدنې په یوه پیښه کې مړه شوي. چارواکي وایي په چتوګرام ښار کې د اورلګیدنې په دې پیښه کې د استوګنې له 200 زیات کورونه سوځېدلي دي. د بنگلادیش د ملي خدماتو د ادارې رئیس د جرمني خبري اژانس ته ویلي پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې د دې کورونو اوسیدونکي ویده و. نوموړی زیاتوي په پیښه کې چې علت یې د برېښنا شرطي بلل شوې، شاوخوا 50 نور کسان هم ټپیان دي. په بنگلادیش کې هر کال په دې ډول پیښو کې چې د مسؤلیت د لازمو احتیاطي تدابیرو نشتوالی علت ښودل کېږي، لسګونه کسان مړه او ټپیانېږي. په 2013 کال کې په پلازمېنه ډاکا کې د یوې فابریکې د ودانۍ د ړنګېدو په پیښه کې 1100 کارګران مړه شول.
مننه چې ازادي راډیو اوري. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل لوړاندې کړل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی او اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیونی په اړه څه نظر لري؟
در روابط بین دوال باید ادوای کشور و بلکه خصوص مخالفین که از یک جای به جای دیگه میره و در سازمان ملل متحد هم اونا در لست هستن.
په همدې اړه د نړیوالو چارو له افغان کارپوه سید خالد سادات سره هم غږیدلی یو.
اوس ویر دا موجوده ده چې طالبان ګاهیان که د سولې د پروسې سره یوځای کېږي او د پاکستان د هیواد سره مشوره کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره پروانی شکل او د افغانستان د حکومت لپاره یو شک دی، یو ګمان دی.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي له افغان حکومت غواړي چې د ولسی جرګې د میزان د 23 انتخابات منحل او بیا د انتخاباتو لپاره تصمیم ونیسي.
توانی که ما داریم په خاطر اعاده حقوق مردم افغانستان نه ما استاد هستیم و در برابر کسانی که امروز مفسد هستند تقلب کار هستند.
د ولسی جرګې مرستیال منشی عرفان الله عرفان په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی او اروپایي متحدان باید د دې ډلې په سونو وسلوال چې دوی نیولي تسلیم شي. نور راپورونه هم شته. د خپرونې دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې ورکه شو او عزیزانو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ملتیا مو وکړئ. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد شکایت کړي. د دې وزارت ویان نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبر تایید کړ. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د پاکستان په هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد له دې عمله شکایت کړی چې د طالبانو مرکچی پلاوی ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې مطلب په تاییدولو سره وویل چې د طالبانو د مرکچی پلاوی د غړو نمونه د ملګرو ملتونو د تحریمونو په لیست کې دي او دوی د سفر کولو حق نه لري. دا دغه وزارت ویان صبغت احمدی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی وربلل په رسمیت د دې ډلې د پیژندلو په معنا ده.
اعضای هیئت زیر تحریم
دی وی د دیپلاوی غړي د ملګرو ملتونو د سازمان د تحریمونو په لست کې شامل دي او دا اقدام د ملګرو ملتونو د پریکړو او د افغانستان د ملي حاکمیت د واضح او څرګند نقص په معنا دی. زمونږ د ملي حاکمیت مسله زمونږ سره کرخه ده او دا موضوع په ډیره جدي توګه تعقیبوو او د ملګرو ملتونو سازمان ته مو له دې عمله شکایت هم کړی. خو طالبانو تر دې پخوا ویلي چې د دې کسانو نمونه د ملګرو ملتونو د سازمان په تور لست کې نه دي شامل. طالبانو تیر اونۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرکچی پلاوی د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي. د دې ډلې په اعلامیه کې راغلی چې دا پلاوی به د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې وکړي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان به هم اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو له مرکچی پلاوی سره وګوري. افغانستان د سلواغي په 14مه د مسکو د سولې د دوه ورځنۍ غونډې په اړه چې روسیه طالبان هم وربللی وو د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو لا تر اوسه نه ده معلومه چې ملګري ملتونه به په دې اړه څه اقدام وکړي. په عین حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی وایي چې د پاکستان لخوا د طالبانو پلاوی ته بلنه ورکول له نړیوالو معیارونو څخه سرغړونه ده او افغان حکومت باید ډیر مخکې په دې اړه اقدام کړی وای. دی وایي د دولتونو ترمنځ اړیکو کې د هیوادونو اتباع په تیره هغه مخالفین چې له یو ځای نه بل ځای ته ځي او په عین حال کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې هم په تور لست کې دي باید نړیوالې اړیکې مراعات شي او له دولتونو سره اړیکې ونیول شي. پاکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې په 1996 میلادي کال کې د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی وو او اوس هم د طالبانو له ډلې نه په ملاتړ تورن دی. اوس ولیدل شي چې د ملګرو ملتونو سازمان ته د افغان حکومت شکایت د هغه څه په اړه چې د اسلام آباد لخوا د کابل په چارو کې مداخله بلل کیږي د پاکستان پر ضد به د جدي اقداماتو لامل وګرځي او کنه.
درنو دوستانو، و هم اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد د طالبانو د مرکچی پلاوی د ورتلو په اړه ملګرو ملتونو سازمان ته د پاکستان پر ضد د شکایت کولو خبر ورکړی دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. یو شمیر سیاسي څیړونکي وایي چې طالبان لا تر اوسه هغه ډله نه ده چې هر هیواد ته وکولی شي سفرونه وکړي. له دې ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت دا حق لري چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه شکایت وکړي. له ښاغلي سادات سره سیم شفق مرکه کړي، هغه دی پښتنې په جواب کې وویل
د فکر کوم تر اوسه پورې طالبان په رسمي ډول داسې یو حد ته نه دي رسیدلي چې د دولتونو سره د مستقل اړیکې جوړې کړي، او خصوصا هغه اړیکې چې هغه موږ په نړیوالو اړیکو کې د بین المللي نظام په اډانه کې د دولتونو لپاره صلاحیت تعریف کړو. ځکه طالبان تر اوسه پورې حقوقي بین المللي شخصیت نه دی، نو نشي کولی د دولتونو سره مستقل اړیکې جوړ کاندي. اوس چې پاکستان طالبان دا وت کې طالبانو مرکچی پلاوی سره ګوري، دلته دوه شکونه رامنځته کیږي. یو شک دا ده چې په سیاسي بوتي کې وګورو طالبان د طالبانو د وجود نه، د طالبانو د شتون نه، او د طالبانو له جګړې څخه پاکستان ګټه وړې ده، حتی په افغانستان کې ګرم مداخله کوي. اوس ویر دا موجوده ده چې طالبان غواړي چې د سولې د پروسې سره ځکه کیږي او د پاکستان د هیواد سره مشوره کوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره پروانی شکل او د افغانستان د حکومت لپاره یو شک دی، یو ګمان دی. دغه مهمه خبره د نړیوالو حقوقو کې اوس که دولت صلاحیت لري د ملګرو ملتونو په منشور کې چې چون طالبان د افغان دولت پر وړاندې جنگي یو جنگي کتله ده، اوس پاکستاني میزبانی کې پاکستاني قربتوب کوي او دا عین بحث له څنګه چې په جګړه کې ورڅخه حمایه کوي. افغانستان حق لري د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې چې ملګری ملتونو ته مراجعه وکړي او د امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي، ځکه دا د افغانستان په چارو کې ګرمه مداخله او نظامي مداخله ده.
اوس به د ملګرو ملتونو د سازمان په ځانګړي ډول د امنیت شورا اقدام په دې برخه کې څه وي؟
ملګری ملتونو دوه نوي اقدامات کولای شي. یو انفرادي اقدامات چې په یو شکل ملګری ملتونو کولای شي، په دې مفهوم باندې چې د امنیت شورا پریکړه د ملګری ملتونو د منشور پر اساس د نه د شری ماده پر اساس یو څلور ختمه او درې څلور ختمه ماده پر اساس فقط د پاکستان پر وړاندې یو تعداد تعزیرات وځ کول شي، او دغه تعزیرات په لمړی قدم کې د توسعي بڼه لري، په دویم قدم کې اقتصادي تعزیرات دي، او د وسره ختمه ماده د ملګرو ملتونو د منشور هغه نظامی اقدامات د پاکستان پر وړاندې کول شي. او به ګورو چې د دې شکایت پر وړاندې افغان حکومت څومره د تعقیب صلاحیت لري، او د دې شکایت د تعقیب لپاره باید افغان دولت خلاص پکاش لدې شکایت نه ځان په ګټه استفاده وکړي.
بله، اوس د دغه شکایت سره سم مخکې افغانستان د روسیې څخه هم ورته شکایت کړی او څو ورځې وړاندې تاسو په جریان کې است. د افغانستان حکومت نور څه پیغام ورکولی شي هم طالبانو ته او هم په ځنګړي ډول د سیمه هیوادونو ته؟
طالبان ته باید په ډاګه وویل شي دغه پیغام رسول شي. هر څومره چې دوی د پاکستان سره کې یا د پاکستان د سیاستوالو سره د پاکستان د نظامیانو سره د مشورې وکړي، همدارنګه د امریکا د نظامیانو سره، بلاخره د روسانو سره کې دوی کېني، د ایران د مقامات سره کې دوی تماسونه نیسي. دغه تماسونه طالبان د دایمي جګړې د دایمي حل لپاره نشي رسولی. په دې مفهوم باندې چې بین الافغاني مذاکرات یوازینی تصمیم دی چې کولی شي په افغانستان کې جګړه ختمه کړي، زما باور دا ده چې دا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار نشي هوارولی او هرګز موږ د دې جګړې د دایمي حل لپاره تعریف نشو ورکولی.
د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید خالد سادات چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي له افغان حکومت غواړي چې د ولسی جرګې د میزان د 28م انتخابات منحل او بیا د انتخاباتو لپاره تصمیم ونیسي. د ولسی جرګې نائب منشي او د ولسی جرګې د عدالت غوښتنې ګروپ غړي عرفان الله عرفان ټینګار کوي چې داسې اسناد په لاس کې لري چې د ولسی جرګې یو کرسۍ په 300,000 ډالر پلورل شوې ده. د دغه ډلې غړي خبرداري ورکوي که د انتخاباتي کمیسیونونو عزل شوي غړي محاکمه نه شي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د رحمت افغان په راپور کې.
د ولسی جرګې د عدالت غوښتنې ډله د ولسمشر له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو له ازل کېدو هرکلی کوي او په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د باطلېدو غوښتنه کوي. د دغه ډلې غړیو د یکشنبې په ورځ کابل کې په خبري ناسته کې له ولسمشر محمد اشرف غني وغوښتل چې د ولسی جرګې انتخابات باطل اعلان کړي. د ولسی جرګې نائب منشي او د دغه ډلې غړي عرفان الله عرفان وای پراخ درغلی د کمشنرانو لری کېدل ښکارا کوي چې د میزان د 28م انتخابات مشروعیت نه لري.
توان کې ما داریم په خاطر
هغه وای باید په ټول هیواد کې انتخاباتي رای باطل سی او زل بیا دی د نوی ادارې لخوا انتخابات تر سره سی کچيري داسې ونسول انتخابات ورته د منلو وړ نه دي او د افغانستان خلک به د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ګډون نه کړي او هغه اسناد چې په دې اړه دوی لري سبب یې لوی څرنوالي ته وسپاري. د غډل د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ډالرو د پیر او پلور په ګرم بازار تورنبي او وای دا اسناد په لاس کې لري چې لمخې د ولسی جرګې یو چوکۍ په 300,000 امریکایي ډالرو پلورل شوې ده. دوی وای که مفسدین محکمه نشي د جمهور ریاست پراتلونکو انتخاباتو کې بګړون نه کړي او په پراخو اعتراضونو به لاس پورې کړي. تیرونی ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتو د قانون تعدیل سوی طرح د فرمان په صدرولو سره توشیه کړه چې د قانون له نافذېدو سم دستي ورسته جمهور ریاست اعلان وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران عزل حسابيږي. دا چې د میزان د 28م د ولسی جرګې د انتخاباتو د لغوېګېدو په اړه د افغانستان جمهور ریاست سوی هڅه وکړه چې نظر یې راواخلو خو بریالي نه سو. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسی جرګې د انتخاباتو بیا تر سره کېدل امکان نه لري. مرستیال بیان میزا محمد حق پرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر ډیره بریده پورې د ټاکنیز نظام تطبیق پای ته رسیدلی دی او هڅه او کوشش دا دی چې ژر تر ژره هر څومره چې ژر ممکن وي. تر اوسه پورې کمیسیون په دې برخه کې هیڅ نه ودیدګار نه لري او هڅه دا ده چې باقي مانده ولایتونه هم اعلان کړي.
ښاغلی حق پرس زیاتوي چې تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون د 13 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي او بریالي کاندیدانو ته اعتبارنامې ورکړي او د پاتې یو شمېر ولایتونو وروستۍ پایلې کمیسیون ته رسیدلې او د شاوخوا 13 ولایتونو رای اوس هم د انتخاباتو شکایتونو په کمیسیون کیتر پلاټن اعلان دی دی.
زموږه غلا ازادي رادیو نوري د افغانستان د خلاصون لارې شورا وای ملا برادر لا تر اوسه قطر ته نه دی رسیدل. دغه شورا مشر په خواننه طالب چارواکي سید اکبر غاکڅ هم منی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملا برادر رول تر اوسه محسوس نه دی، خو وای د نوموړي اصلي رول پر طالبانو د پریکړې منل دي ځکه په خبرې نوموړي د نظامی طالبانو ترمنځ لډیر محبوبیت برخمن دي. خو د چارو کارپو وحید مجدوی ملا برادر د ملا هبت الله سیاسي مرستیال دی او د موضوع ته په پام د قطر د دفتر د مشر په توګه د کار پیل بجر پیل سره د سولې په مذاکراتو کې سرعت رامنځته کیدلی شي. حاجمان تورمان راپور ورکوي.
په داسې حال کې چې له زندان نه د ملا برادر په خوشي کېدلو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه په ګمارنې سره تمه دا وه چې نوموړی به ډېر ژر خپل کار پیل کړي، خو د افغانستان د خلاصون د لارې شورا وایي ملا برادر څو کاله په زندان کې و، له مسایلو لرې پاتې دی، نو ځکه یې میدان ته دانګل وخت ته اړتیا لري. د دغه شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملا برادر اصلي رول پر طالبانو د پریکړې منل دي نه مذاکرات، ځکه په خبره یې نوموړی د نظامی طالبانو ترمنځ له ډیر محبوبیت برخمن دی.
ملا برادر خپل اصلي رول چې دی د صلح په باب باندې یادوي چې دی به ډیر رول ولري، اصلي اغا و چې پیصله وشي، اغا پیصله بیا د دغه دغه باندې وسی چې مطلب هغه بودبان هغه طالبان چې نظامی طالبان یې هغه منی، ځکه چې ملا برادر په دوی کې محبوبیت ډېر لري. او یو د مذاکراتو خبره ده، زما فکر باندې په مذاکراتو کې هغه خلک هغه پیش په مذاکراتو کې هغه اخته و، هغه خلک په مذاکراتو کې واقف خلک دي او خبردار خلک دي، نو دا غو رول بزمات فکر وکي په مذاکراتو کې ډیر وي.
نو موري وایي چې ملا برادر که څه هم د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه ټاکل شوی، خو تر اوسه قطر ته نه دی رسیدلی. ملا عبدالغنی برادر چې له مخکې خو طالبانو ګڼل کیږي، په تیر میلادي کال کې د پاکستان له زندان خوش شو چې بیا د طالبانو د مشر ملا هبت الله د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر د مشر په توګه وټاکل شو. طالبانو د قطر د روانو خبرو لپاره چې کوم نوې لیست پور کړی ویلي دي چې یاد لیست د ملا برادر لخوا د دوی د مشر په مشوره جوړ شوی دی. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې رسنیو ته ویلي ول چې نوموړی د سولې په پروسه کې د پرمختګ په هدف د ده په غوښتنه د پاکستان له زندانه آزاد شوی دی. ملا برادر د افغانستان د سولې پلوي ګڼل کیږي او یو شمېر لویدیځې رسنۍ په دې نظر دي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا عبدالغنی برادر تر ټاکل کېدو وروسته د طالبانو او امریکایانو په خبرو کې یو خوځښت رامنځته شو، خو داسې راپورونه هم موجود دي چې پاکستان نه غواړي ملا برادر د افغانستان د سولې په هڅو کې ډیر دخیل وي، ځکه نوموړی پاکستان سره ښه اړیکې نه لري او هغه هیواد ته اوس د طالبانو د سفر او له پاکستاني چارواکو سره له لیدلو سره هم مخالفت لري. طالب وین زبی الله مجاهد هم ازادي رادیو ته ویلي چې ملا برادر لا تر اوسه قطر ته نه دی تللی، خو په خبره خپل کار یې پیل کړی دی. په ورته وخت کې د چارو کارپو وحید مجدبیا د ملا برادر موقف ته په پام سره وایي که نوموړی په قطر کې خپل فعالیت پیل کړي د سولې مذاکرات به چټک شي.
که دی قطر ته راشي یا خپل فعالیت شروع کړي، نو په هغه صورت کې بیا د مذاکراتو په یعنی په سرعت کې ډیر تاثیر راځي، ځکه چې کله کله په دې مذاکراتو کې داسې خبرې هم پورته کېږي چې بیا طالبان وایي چې په دې اکله باید موږ د خپل مشرانو سره مشوره وکړو، خو چې ملا برادر په دې خبرو کې ګډون ولري په هغه صورت کې تر ډېره بریده پورې داسې مسایلو ته ضرورت نه پېښېږي.
ښاغلی مجده هم وایي ملا برادر له زندانه خوشې شوی خو لا هم په یو نامعلوم ځای کې دی او قطر ته یې د تګ اجازه نه ده ترلاسه کړې. دا په لاسه حال کې ده چې ټاکل شوی د فبروري په 15مه نیټه دوها یو ځل بیا د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د غونډې کوربه وي، خو نازوبه پښتنه لا هم داده چې که د ملا برادر رول د افغانستان د سولې په برخه کې دومره مهم ګڼل کیږي او له همدې امله له زندانه خوشې شوی هم دی، نو قطر ته سفر او په هغه هیواد کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د کار پایل تر اوسه ولې ځنډول شوی دی.
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاستئ. دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. په هلمند کې د سولې پیل شوی حرکت کونړ ته رسیدلی. دلته یې ازادي رادیو سره مسؤلینو په خبرو کې ویلي دي چې د سولې حکومتي شورا د حکومت او طالبانو او یو شمېر لوړپوړو مسؤلین د سولې په وړاندې خنډونه ایجادوي. د دې موضوع تفصیل روحله انوري وړاندې کوي.
د کونړ مرکز اسدآباد کې د یاد غورزنګ ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته ویل دوی د ولس لمنځه راپورته شوی ولسی ملاتړ ورسره دی او تر دې دمه د حرکت د پرمخ بیولو د پاره نه چاته د مرستې لاس نیولې او نه د چا وړاندیز منلې دی.
موږ له پیله تر دا اوس پورې ویلي دي وایي چې نه له استخباراتو پیسې غواړو، نه له افغان حکومت پیسې غواړو، نه له طالبو پیسې غواړو، نه له یو هیواد پیسې غواړو او نه هم له یو سفارت څخه پیسې غواړو. همدا اولس دی، همدا اولس په موږ ساتي، همدا اولس پر راپورته کیږي. هر څوک به زموږ سره کومک کوي ځکه چې سوله د ټولو لپاره ده. دا حرکت پردی نه دی، دا حرکت ملی دی، دا ټول حرکت دی، دا د پرد پرد حرکت دی چې هر پرد ځواک لري، ځواکمن وي، مالی ملاتړ کولای سي.
هغه وای حکومت د سولې په نوم جوړه کړې شورا باندې په میلیونونو ډالر مصرف کړل، خو د سولې د پاره کوم ګټور کار نه دی کړی. وطن دوست وای د سولې په وړاندې خپله د سولې شورا یو شمیر حکومتي لوړ پوړي چارواکي، همداسې د طالبانو څو مشران او ځینې بهرني هیوادونه خنډونه جوړوي. د یاد حرکت مسولین وای په جګړه کې مالی او ځانی زیان افغانانو ته رسیږي، نو ټولو قومونو او ولسونو ته پکار دی چې په جنگ کې دواړو ښکېلو خواو باندې فشار راوړي، څو د سولې خبرو دپاره یو بل ته اوږه کوزه او ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. د کونړ اوسیدونکي وای دوی تل ویلي چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانان وژل کیږي او ټپیان کیږي، نو افغانانو ته پکار دی چې د جګړې پای ته رسولو دپاره په خپلو کې سره خبرې وکړي او په هیواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي. عبدالوارث او ذبیح الله وایي
سولې تر اوسه ډېرې هڅې شوې دي، خو کوم سر اندې نیولې. خدای دې وکړي چې دغه ولسي حرکت چې شروع دی دا د وطن ته یوه سوله راوړي. مونږ د دوی هرکلی کوو. دوی اوس نور دغه د کونړ ولسوالیو کې ګرځي، د دوی سره زموږ کونړي ملګري دي. مونږ دغه د افغانستان د سولې لپاره یو ښه ګام بولو.
دغه کوم ورونه چې د هلمند نه را روان شوي دي، یو د دوی مونږ کلک ملاتړي وو، د دوی سره به همکاري وو تر څو ورسره یو ځای شو دغه د سولې غږ پورته کړو. به دغه پخکېلو خواو باندې غږ وکړو تر څو جنگ جګړو نه لاس واخلي او دغه دردیدلې ولس جګړو ځپلی دی نور په سوله کې ژوند کوي.
په هلمند کې د سولې پیل شوی ولسی حرکت په داسې حال کې کونړ ته را رسیږي چې افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو د افغان سولې بهیر چټک کړي او دواړه هیوادونه غواړي چې څومره زر کېدی شي په هیواد کې د سولې لمر راوخیږي او د جنگ تورتم پای ته ورسیږي. خو شرط دا دی چې طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، چې تر اوسه طالبانو افغان حکومت سره د خبرو کولو نه انکار کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او هم یوه نړیواله مسله، د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی او اروپایي متحدان باید د دې ډلې په سوونو وسلوال چې دوی نیولي تسلیم شي. په تیرو څو کلونو کې د اروپایي هیوادونو په سوونو اتباع د داعش او نورو افراطي ډلو په پلوۍ د جګړې لپاره سوریه او عراق ته تللي وو. په دې اړه تفصیل نوري اسنوري وړاندې کوي.
امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی او له اروپایي متحدانو یې غوښتنه وکړه چې په سوریه کې له 800 زیات افراطي وسلوال چې نیول شوي تسلیم شي. ترامپ پرون په یوه ټویټ کې وویل امریکا له بریتانیا، فرانسې، جرمني او نورو اروپایي متحدانو غوښتنه کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې له 800 زیات وسلوال چې موږ نیولي بېرته تسلیم شي او محاکمه یې کړي. ترامپ لیکلي د داعش خلافت د ړنګېدو په حال کې دی، خو بدیل هم دومره ښه نه دی چې موږ اړ شو چې دوی آزاد کړو. ترامپ لیکلي دغه وسلوال به اروپا ته چیرې چې دوی هڅه کوي بیرته لاړ شي نفوذ وکړي او متحده ایالات د دې شي ننداره نه شي کولی. ترامپ وایي اوس د نورو وخت دی چې خپله دنده چې ترسره کولی شي ترسره کړي. ترامپ ټینګار وکړ چې موږ د خلافت په وړاندې تر بشپړې بریا وروسته له سوریې وځو. اروپایي او یو شمېر نورو هیوادونو ویلي چې په سلګونو وګړي یې منځني ختیځ ته تللي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو افراطي ډلو په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. د بهرنیو هیوادونو یو شمېر دغه اتباع وژل شوي، یو شمېر نور نیول شوي او ځینې نورو یې هم د دې هڅه کړې چې بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. یو شمېر چارواکو هم له سوریې د دغو افراطي ډلو د بیرته راګرځېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 میلادي کال په سوریه او عراق کې ډېرې سیمې ونیولې او د اسلامي خلافت په نوم واکمني اعلان کړه چې د واکمنۍ په تیرو څو کلونو کې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې کړې او هم یې تروریستي حملې ترسره کړې دي. خو له څو کلونو جګړو وروسته په دواړو هیوادونو کې د امریکا ملاتړو ځواکونو دغه سخت دریځ ډله ډېره ځپلې او هغوی کوچنیو سیمو په شاتګ ته مجبوره کړې چې په دې وروستۍ مرحله کې هم دغه سیمې له لاسه ووځي. د امریکا ولسمشر ویلي چې ډېر ژر به اعلان کړي چې داعش ډله په سوریه کې بشپړ ماته شوې. هغه د تیر کال په دسمبر کې هم په خپل دې اعلان سره چې داعش ډله په سوریه کې ماته شوې او خپل 2000 سرتیر له دې هېواده باسي د امریکا د کانګرس غړي او خپل متحدین حیران کړل. انتقاد کوونکي وایي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به په سوریه کې یوه خلا رامنځته شي چې ورسره به د اسلامي دولت ډله په سوریه او عراق کې بیرته ځان منسجم کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
زمونږ غږ له آزادی رادیو نه اوري دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ. پته مو د آزادی رادیو ډاټ کام او آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د اف ایم په 100.15 او په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپه